تلاش برای ایجاد شبکه ارتباطی با استفاده از بدن انسان، ساخت پل با استفاده از چاپگر سه‌بعدی، رقابت آمریکا، چین، ژاپن و کره جنوبی در بخش شبکه 5G و سایر گزارش‌ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، کاروان ته خراغ لاست. زه داود صدیقی ام. د بلوتوت په سیر شبکې زموږ برقي وسیلې له کوم مشکل پرته نښلوي، خو د دغو شبکو د پوښښ ساحه په کافي اندازه پراخه ده او تل د حق کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. اوس د بریلو د پوهنتون یو شمېر انجینران غواړي چې دغه مشکل د حل لپاره د انسان د بدن څخه د ارتباطاتو د شبکې په توګه کار واخلي. نور تفصیل ریپورت.
موږ په زیاتیدونکې بڼې نورې وسیلې په خپلو موبایل تلیفونونو پورې د بلوتوت د شبکې له لارې نښلوو. د زیرکو ساعتونو او د ورزش د حرکاتو تنظیمونکو وسیلو په شان وسیلې، خو د بلوتوت سیګنالونه په کافي اندازه پراخ دي او د پرډو له پانتون څخه شریاسن وایي له همدې امله د حق کېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
ځیرک ساعتونه د ورزشي حرکاتو د تنظیمولو آلې او نورې ګرځنده وسیلې ورځ تر بلې زیاتېږي، او دغه وسیلې له یو بل سره د بدن د شبکې له لارې نښلول شوي چې موږ له الکترومغناطیس طیف څخه د دغو وسیلو ترمنځ د ارتباط د قایمولو لپاره کار اخلو. خلک کولی شي همدا سیګنالونه حک کړي او ناوړه ګټه ورڅخه واخلي.
ستونزه دا ده چې د بلوتوت سیګنالونه د بدن په شاوخوا 10 متر پراخوالي ساحه کې خپریږي. په دې توګه هغه کسانو ته چې تاسو ته نږدې ګرځي او یا هم ناست وي د لاسرسي وړ دي. ښاغلی سن او تیمی د انسان بدن د ارتباطاتو په داسې یو سیستم بدلوي چې ډیر خوندي دی او د انسان له پوستکي فقط 1 سانتي متر پراختیا پیدا کوي او د بلوتوت د شبکې پر خلاف 100% کم انرژي مصرفوي.
د انسان د بدن د ارتباطاتو په سیستم باندې زموږ د څېړنې تمرکز په دې باندې دی چې سیګنالونه په بدن کې رایسار شي تر څو هغه کسان چې کارونکي ته ډیر نږدې هم وي ونه شي کولای چې حق یې کړي.
لامنیتي پلوه مؤثر دی. له دې سیستم څخه په ګټه اخیستو به په راتلونکي کې ډاکټران وکولی شي د ناروغ صحي وضعیت په دوامداره توګه وڅاري او لازمې دواوې ورته تجویز کړي او نورې مشورې ورکړي.
زه په دې فکر یم چې دغه سیستم به له کمپیوټر سره د انسان د تعامل د څرنګوالي او له لرې واټن څخه د روغتیایي خدمتونو د ارزونې په برخه کې مؤثر بدلون رامنځته کړي، او دا چې وینم دغه ټکنالوژي د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راولي د خوښۍ احساس کوم.
د پردو د پانتون دغه څېړنیز ټیم له حکومتونو او نورو ادارو سره کار کوي چې خپله ټکنالوژي استفادې ته چمتو کړي.
در چند سال اخیر استفاده از چاپگرهای سه‌بعدی برای تولید اشیاء و وسایل مختلف مانند اعضای مصنوعی بدن، ربات‌ها و حتی موترها افزایش یافته است. اما نظامیان آمریکایی در ایالت کالیفرنیا با استفاده از چاپگر سه‌بعدی یک پل پیاده‌رو را ساختند. شرح بیشتر در این گزارش.
این پل کنکریتی که در قرارگاه نظامی کمپ پندلتون کالیفرنیا ساخته شده است فوق‌العاده به نظر نمی رسد، اما یک پل عادی هم نیست، زیرا توسط چاپگر سه‌بعدی مخصوص ساخته شده است. گروه نخست تدارکاتی این قرارگاه نظامی با استفاده از مواد مختلف تعمیراتی این پل را به طور کامل توسط چاپگر سه‌بعدی ساختند.
3 روز وقت گرفت تا چاپ کردن را آغاز کنیم و سپس در 3 روز تمام مراحل آن تکمیل شد.
نصب کردن پل نیز 2 روز دیگر وقت گرفت و نظر به گفته افسران نظامی ساختن چندین پل به طور عادی نیاز به 10 روز وقت دارد.
این دستگاه ES6 است و به طور خودکار فعالیت می کند و نیاز نیست شما با آن دست بزنید. به هر سو دور می زند، تمام اراضی را اندازه گیری کرده و سطح زمین را سکن می کند. همه چیز را به طریق خود طراحی می کند.
این ریموت کنترل بزرگ دستگاه را اداره می کند. اندازه گیری ها را جمع آوری کرده و به کامپیوتر می فرستد که طرح ساخت پل را می سازد. تغییرات لازم وارد گردید و طرح های نهایی به چاپگر سه‌بعدی بزرگ ارسال شد. چاپگر آغاز به کار می کند و پل را لایه به لایه می سازد.
این برنامه عمدتاً شکل را به لایه‌های مختلف تبدیل می‌کند و ماشین را راهنمایی می‌کند که به هر بخش رفته و تمام ساختار را تولید کند.
این ماشین چاپگر سه‌بعدی عوض رنگ از ریگ، سمنت و مواد ثقیل دیگر استفاده می‌کند. هنوز تمام مراحل ساخت با این چاپگر سه‌بعدی به طور کامل خودکار نشده و افسران نظامی در جریان کار مداخله می‌کنند و تنظیمات را تغییر می‌دهند. اما به گفته مقامات هنوز هم ساختن پل توسط چاپگر سه‌بعدی در مقایسه با روش‌های سنتی به هزینه و نیروی کم انسانی نیاز دارد.
تمام این پل در حدود 6 تا 7 متر مربع بود. بنابراین هزینه تمام پل کمتر از $1,000 آمریکایی شد. به همین اندازه پل در افغانستان بیشتر از $75,000 هزینه برمی دارد.
این تکنولوژی را با روش های مختلف می توان به کار برد.
در یک وضعیت تاکتیکی که اگر نیاز به انتقال مردم از یک حفره وجود داشته باشد، می توان پل را چاپ کرد و آنجا گذاشت. از دیدگاه بشر دوستانه، اگر ما در حال کمک به افراد آسیب رسیده و در حوادث طبیعی باشیم، باز هم می توانیم پل را با همین طراحی و با سربازان و مواد کم چاپ کنیم و برای استفاده مردم محل نصب کنیم.
مقامات نظامی می گویند که در نظر دارند به زودی این تکنولوژی را در آب و خشک به کار ببرند.
در امریکا متحده ایالات، چین، جنوبی کوریا او ژاپن له بل سره په سیالي اخته دي چې د 5G چټک انټرنیټ ټکنالوژي ته وده ورکړي. دا چې څوک په دغه سیالي کې بریالي ښکاري او د 5G انټرنیټ د ډیجیټل وسیلو د راتلونکي لپاره څه معنا لري، هغه پوښتنې چې ځواب به یې په دغه راپور کې واورو.
د راتلونکي بیسیم وسیلې به چټکې وي، ډېرې چټکې.
د 5G انټرنیټ به له ژمنې سره سم له اوسني انټرنیټ څخه شل چنده چټک وي او د اعتماد وړ به وي.
دومره چټکې چې یو بشپړ فلم به په 2 ثانیو کې ډاونلوډیږي او یا به هم خپله چلیدونکي موټر ښایي په یو عیني واقعیت بدل کړي. د دغه چټک انټرنیټ د راتلونکي نسل لپاره چې 5G نومیږي کلکه سیالي روانه ده.
که تاسو د امریکا او نورې نړۍ ترمنځ د دغه ټکنالوژۍ د انکشاف په اکله تحلیلونه وګورئ، نو موږ له نورو هیوادونو سره په مساوي ډول په ډېر شدت پر مخ ځو.
د امریکا له مخابراتي شرکتونو سره په دې برخه کې مهم سیالي کوونکی د چین د واوی شرکت دی. دغه چینایي مخابراتي شرکت د راوټرونو، تلویزیونونو او د زیرکو تلیفونونو د جوړولو په ګډون په نړۍ کې د مخابراتي شبکو د اړتیا وړ تجهیزاتو تر ټولو لوی چمتو کوونکی شرکت دی.
د واوی شرکت د چارواکو د معلوماتو له مخې دغه شرکت د نړۍ په شاوخوا 170 هیوادونو او سیمو کې شاوخوا 3 میلیارد خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي.
خود دغه چینایي شرکت ته د امریکا په مارکیټ کې د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. FBI او CIA د کانګرس غړو او مشتریانو ته خبرداری ورکړی چې د واوی شرکت تولیدات د امنیتي اندېښنو له امله ونه پیری. دوی وایي دغه کار د ځکه نه کوي چې واوی په خپلو وسیلو کې داسې یوه پټه تخنیکي اسانتیا لري چې د چین حکومت یې پر مټ کولی شي له امریکایي مشتریانو څخه ورباندې معلومات راغونډ کړي. خو د واوی شرکت د امنیتي خطر اداره دوي او د امریکا په حکومت یې په دې خاطر دعوه کړې چې حکومتي ادارو ته اجازه نه ورکوي چې د دغه شرکت تولیدات وپیري.
د امریکا د حکومت په دستور کې ویل شوی چې امریکایي ادارې باید د واوی د شرکت تولیدات ونه پیری او د واوی شرکت فکر کوي دغه کار غیر قانوني دی ځکه یوازې یو شرکت هدف دی.
د یو اس ټلیکام شرکت مشر جاناتن سپالتر وایي په داسې حال کې چې شرکتونه د 5G شبکې د جوړولو په سیالي اخته دي، مشتریان به له دغه شبکې ډېره ګټه ترلاسه کړي.
په داسې یوې نړۍ کې چې په 1 کیلومتر ساحه کې له 1 میلیون څخه زیات بی سیم سنسرونه موجود وي، کولی شو چې په کور کې له انټرنیټ سره وصلو وسیلو کې او په خپلو چلیدونکو موټرو کې په مؤثره توګه ورڅخه ګټه واخلو. په روباټونو به جراحي عملیات کوو، ډاکټران به له ناروغانو سره ښه تماس ولري او له لرې څخه د زده کړو بهیر به هم ښه شي.
د 5G له ټکنالوژي څخه په یو شمیر محدودو سیمو کې په امتحاني بڼه کار اخیستل شوی، خو دغه ټکنالوژي عامیدل ښایي یو څه وخت ونیسي.
وزي خبره ده چې دغه کار به ډیر ژر ونیسي، ښایي پوره عمومیت پیدا کول یې یو څو کال وخت ونیسي. او د دې کار یو علت دا دی چې دغه ټکنالوژي ته باید شبکې جوړې او د موجودو شبکو جوړښت باید تغیر ومومي.
که څه هم له 5G څخه تر اوسه استفاده کولو پراختیا نه ده موندلې، خو کاربوهان وایي چې لمنیتي ګواښونو سره سره به اتصالات ښه کړي.
ټکنالوژي با سرعت در حرکت است و هر روز پدیده نو می آفریند. گسترش استفاده از درون ها، موترهای هوشمند، اپلیکیشن های جدید، هوش مصنوعی ربات ها، از همه مهمتر پیشرفت تکنولوژی در افغانستان. با آخرین رویدادها در جهان تکنولوژی، اگر می خواهید با تازه ترین انکشافات جهان فناوری همگام باشید، برنامه کاروان را تماشا کنید.
اندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی در این هفته و مثل همیشه در این بخش شیلا جان اینوری ما را همراهی میکنه. سلام شیلا جان.
دوجا سلام خدمت شما و خدمت برینده عزیز. بازم چند خبر گزارش از جهان تکنولوژی گرد هم آوردیم که با هم در این گزارش یک جای مشاهده میکنیم.
ایوان سپیگل.
در میان تازه های تکنولوژی خبر برای علاقمندان اسنپ چت. اپلیکیشن پیامک های اسنپ چت برای علاقمندان نوجوان و جوان گزینه بازی گیم ها را اضافه کرده است. اسنپ چت که میان اکثر افراد علاقمند دارد، اکنون پایگاه بازی برخی از گیم ها برای افراد شده است. شرکت اسنپ چت در همکاری با یکی از شرکت های گیم ساز در شهر لس آنجلس ایالت کالیفرنیا گزینه بازی گیم ها را که شامل 6 گیم ویژه برای کاربر اسنپ چت است معرفی کرد. در میان گیم ها اسنپ چت گیم بیت موجی پارتی، زامبی رسکیو نیز شامل هستند. شرکت اسنپ چت در رقابت با سایر پایگاه های اجتماعی گزینه بازی گیم ها را اضافه کرده است. افراد همزمان با رد و بدل کردن پیام ها می توانند گیم بازی کنند. شرکت اسنپ چت از کاربران با فروش اشتهارات سود خواهد برد. در میان گزارش های جالب دیگر گزارشی از کره جنوبی. در گزارشی از کره جنوبی آمده است که در نمایشگاه ویژه موتورهای جدید کره‌ای سال 2019 بیشتر موتورهای کم مصرف و با تکنولوژی پیشرفته به نمایش گذاشته شده بود. نمایشگاه ویژه موتورهای جدید که در مرکز نمایشات بین‌المللی کره برای یک هفته برگزار شد، در آن آخرین نوع موتورهای پیشرفته با امکانات ویژه تکنولوژی معرفی شده. برخی از موتورها با صفحات سولار ساخته شدند که با کمک چارج شعاع آفتاب کار می‌کنند. این موتورها در زمستان 30% چارج می‌شوند و در تابستان 50% چارج می‌گیرند. برخی از موتورها با استفاده از هیدروژن در عوض تیل کار می‌کنند. در میان 227 نوع موتور و پرزجات جدید آن، سیستم‌های پیشرفته تکنولوژی گزینه هوش مصنوعی بیشتر جلب توجه می‌کند. موتور جدیدی که با هیدروژن کار می‌کند و قیمت حدود 61,000 دلار در کره جنوبی و آمریکا عرضه خواهد شد. در خبر دیگر باز هم از کره جنوبی، گزینه اینترنت 5G در کره جنوبی اضافه شد. این کشور اولین کشور است که شبکه 5G در آن به طور رسمی شروع به کار نمود. گزینه 5G در تلفن های سامسونگ گالاکسی نسخه S10 در سئول به فروش رسید. شرکت تلفن های LG U Plus نیز در همکاری با شرکت هواوی با گزینه 5G به فروش می رسند. قرار است اینترنت 5G در 85 شهر مختلف کره جنوبی الی آخر امسال اضافه گردد. در خبر جالب دیگر از نایجیریا، خدمات اینترنت سریع و گسترده و با بهای نازل در تلفن‌های هوشمند استفاده از اینترنت را در این کشور بیشتر ساخته است. اخیراً یکی از شرکت‌های تکنولوژی به نام پراپتک معلومات خرید و فروش خانه‌ها را از طریق اپلیکیشن ویژیان برای رقمندان عرضه کرده است. خرید و فروش خانه در نایجیریا به دلیل استفاده از گزینه تکنولوژی و جستجوی خانه بالا رفته است. شرکت پراپرتی پرو یا ملکیت شرکت همکار ارزی خدمات فروش خانه از طریق اپلیکیشن پراپتک می باشد. در نایجیریا کاربران تلفن‌های هوشمند در مقایسه با سایر کشورهای آفریقایی بیشتر است. به همین دلیل کاروبار از طریق اینترنت نیز رشد نموده است. در گزارش دیگری از چین، بخش شرکت لینکدین یا شبکه اجتماعی افراد مسلکی در چین در جمع فهرست شرکت‌های مهم در چین آمده است. در بین 25 شرکت پیشتاز تکنولوژی 15 شرکت آن در چین مستقرند. شرکت‌های علی بابا، بایدو و لینکدین با رقم کارمندان که دارند در چین بیشتر رشد کردند. شاخه شرکت لینکدین در چین خدمات شبکه افراد مسلکی را برای حدود 600 میلیون کاربر فراهم ساخته است. شرکت لینکدین در 200 کشور جهان از سال 2014 بدین سو میلیون‌ها عضو دارد. عکس تایید نشده از تلفن‌های جدید شرکت گوگل به نام پیکسل 3A و پیکسل 3A پلاس در صفحات مختلف نشر شده. قرار گزارش‌ها شرکت گوگل تلفن‌های پیکسل کوچک‌تر با گزینه‌های بالای تکنولوژی ساخته است. قیمت تلفن‌ها در مقایسه با تلفن‌های گوگل پیکسل معمولی ارزان‌تر بوده و طبق گزارش‌ها قرار است که در هند این تلفن‌ها به مشتریان عرضه گردد. وسیله نشر فیلم و برنامه‌های تلویزیونی فایر مربوط شرکت آمازون با گزینه‌های صدای دستیار الکسا کار می‌کند. اخیراً امکان نشر تصویر ویدیوها را با دستی 4K یا 4000 پیکسل اضافه کرده. قیمت وسیله مربوط شرکت آمازون حدود $50 است و تلویزیون‌های معمولی تصویر با 4K به کمک از او نشان می‌دهد. اسپیکر مارس که توسط شرکت مبتکر کریزی بیبی ساخته شده، مانند یک سیاره بدون سیم بر روی اسپیکر چرخ می‌خورد. این نوع اسپیکر با دیزاین خاص و با کیفیت و نوعیت صدای بلند طراحی شده. این اسپیکر صدا را با زاویه 360 درجه پخش می‌کند. یعنی به اطراف اتاق صدا منعکس می‌شود. قیمت اسپیکر که با بلوتوت و بدون سیم کار می‌کند، همچنین با بیتی کار می‌کند، حدود $340. یکی از گیم های جدید و پرطرفدار که برای تلفن های اندروید در این ماه معرفی شد گیم بولت لیگ است که کاربر در برابر افراد دیگر در این گیم بازی میکرده میتونند. این گیم به طور مجانی در تلفن های اندروید قابل دانلود و نصب. دو چارجر بدون سی و قوی که میتونه سی وصله را همزمان چارج کنه به نام انراول ساخته شده. این دو چارجر که به طور قاطی جور شده مانند سه صفحه مربع شکل میمانه و هر کدام الا 10 ولت تلفن هوشمند، ساعت یا گوشی شما را چارج کرده میتونه. قیمت وصله حدود $70. یکی از ساعت های هوشمند شرکت واوی که اخیراً عرضه شده ساعت جی تی واوی است که با جی پی اس یا رادیو ساخته شده. این ساعت در مقایسه با ساعت های هوشمند ارزان تر است. بیتری از حدود 2 هفته به مصرف میرسه. ضد آب و تکان بوده و ضربان قلب و فعالیت های بدنی افراد را ضبط میکنه. شرکت سویدنی آیکیا که بیشتر لازم منزل میفروشه نو اسپیکر ساخت ایتالیا را معرفی کرده که با چراغ و میز با اسپیکرهای بلوتوث ساخته شده. این نو میز که او را میز با صدا میگن حدود کمتر از $200 قیمت داره و همراه با چراغ ها دیزاین خاص داره و با گزینه وای فای و بلوتوث کار میکنه و صدا را به اندازه‌ای که دوست دارین پخش میکنه. بر برخی افراد آرامش ذهنی مهمتر است. این هفته برای شما یکی از اپلیکیشن ها رو معرفی میکنم که با نصب اون در مواقع مختلف میتونید که استراحت کنین و آرامش خود را دوباره دریابید. اسم اپلیکیشن مود ریلکسینگ است. یا آرامش روح برای افراد کمک میکنه تا با گوش دادن به انواع صداهای آرامش دهنده استراحت کنن. این اپلیکیشن در مغازه گوگل به طور مجانی قابل دانلود و نصب است. دو جان
تشکر جیلا جان، مدام کجا وقت است که مردم استراحت کنن قدر بذار
بله که سرگردان زندگی است. چیزاش ببینید دارات های مختلف نشان داده که چیه داشتن
هست. نه مگم سر جالب بود. تشکر از دور شما در برنامه. تشکر از شما هم که بیننده برنامه ما هستین. فراموش نکنین که هفتوار ما گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی را در صفحه فیسبوک کاروان و همچنان کانال یوتیوب کاروان و نشر برسانید. امید است در پلوی تلویزیون در رسانه های اجتماعی هم ما را دنبال کنید. با ما همراه باشید. خپل چریدونکو او اتوماتو موټرو د ازمایلو لړۍ په دې وروستیو کې چټکه شوې او د موټرو جوړولو شرکتونه په بیلابیلو ځایونو کې د موټر ازمایي او غواړي چې ژر تر ژره بازار ته راوباسي. ډیره دا رپورټ وګورئ.
خپل چلیدونکو موټر په یوه نړیوالې ازموینې کې د لوکزمبورګ د شنګن په ښار کې په سړک باندې و ازمایل شول. د فرانسې، جرمني او لوکزمبورګ د حکومتونو د تفاهم لمخې به دغه ډول موټر په لویو سړکونو په خاري سیمو او سرحدي سیمو کې و ازمایل شي. د شنګن ښار چې د اروپایي اتحادیې غړو ودونو ته د سفر کولو د شنګن د ویزې نوم ورڅخه اخیستل شوی ل فرانسې او جرمني سره په ګډه پوله پروت دی. د دغه ازمایښت تنظیمونکي وایي دا امتحان به په خپل ډول کې یو ښه ازمایښت وي.
موږ د خپل چلیدونکو موټرو د چلولو لپاره د درې هیوادونو شبکه جوړه کړې. د دغه موټرو چلونه پراتونکو کې باید یوازې د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو په پلو پوري محدود نه شي. موږ په دې حق له د ټولو اروپا واحد نظر ته ضرورت لرو. جرمني، فرانسې او لوکسمبورګ دغه کار هم دا اوس پیل کړی چې دا پراتونکو کې د دې ډول موټرو له عمومیت پیدا کولو سره د دوی علاقه خي.
د خپل چلیدونکو موټرو پاکله تر اوسه پوري په شویو سرویګانو کې خلک دغه موټرو ته د شک په سترګه ګوري. دوی په دې باور دي چې دغه ډول موټر له عادي موټرو ډیر خطرناک دي. خو د فرانسې، جرمني او لوکسمبورګ د هیوادونو د ترانسپورت چارواکي هیله مند دي چې دغه ویره له منځه یوسي او دغه ازمایښتونه به ثابت کړي چې دا ډول موټر مسؤل دي او پر راتلونکي کې د حمل او نقل عمده برخه جوړوي.
سم کال کې د ساينس پنړې کې هم ډېرې پېښې رامنځته شوې چې یو شمېر یې د خبرونو سرچکې شول. تفصیل په ریپورت کې.
د انګلستان د سالسبری د ښار اوسیدونکو په 2013 کال کې د یو کیمیاوي غاز د بریټ شاهدان وو. پروفیسور اندریا سیلا په بریټ کې کاریدونکو غاز یو ډول خاص وژونکو زهرجن مواد بولی.
The nervous system just fires.
دغه غاز د اعصابو په سیستم ډیر شدید تاثیر کوي او په یوه وخت کې فلج او اختلاج رامنځته کوي.
At the same time,
د روسي د استخباراتو مامورینو شکیږي چې دغه غاز څخه دی او په خوانی روسي جاسوس او د هغه د لور د وژلو لپاره کار اخیستی وي. دغه پیښه د اروپایي اتحادیه او روسي ترمنځ اړیکې خراب کړي. په 2013 کال کې د جنټیک او وراثت د انجنیری په برخه کې هم مهم پرمختګونه وشول. د کلون یا د حجرو د تکثیر له تخنیک څخه چې په 1990 کال کې لوري څخه پیل شو، په 2013 کال کې ساينسپوهان وکول شول چې د خنزیر، سپیو، کچرو او بیزوګانو اصلاح شوی نسل رامنځته کړي. د جین د تغیرولو له تخنیک څخه په ګټه اخیستو د هولستین په نامه د دغه غواو نسل داسې اصلاح شوی چې نور ښکرونه ونه لري.
د هولستین زراعتي غواوې لوی ښکرونه لري چې د فارمونو د کارکونکو او نورو غواو لپاره خطرناک دي.
ساينسپوهانو همدارنګه په غومبسو کې یو شمېر ناوړه چلندونه کشف کړل. اکسری د سیټ فایلی غومبسي کشف کړی چې شاوخوا 10 مل نکاله مخ کې دی ویبرج پاندازوي او یو ډول مچان خوړل.
کله به چې غومبسو دغه مچان و خوړل نو فلج بشوي او یا به هم په نسبتا نورمال ډول باندې ژوند کاوه. خدا چې د بدن په داخل کې به توفایلی موجود یعنی مچ ژوند کاوه، په نتیجه کې به غومبسه ووجله.
او په پای کې په چيلي کې په یو لوی تلسکوپ باندې ساينسپوهانو وکول شو یو کوچنی ستوري وګوري چې له بلک هول یا تور سوري سره نږدې تیرېده او ویلیدل چې د ستوري رڼا د تور سوري د جاذبې د قوې له تاثیر لاندې راغله او تته شوه. دغه مشاهده د انشتاین د نسبیت د تیوري اساسي پیشبیني تایید کړه. دغه پیشبیني دا ده چې کائنات یوازې فضا نه ده، بلکې د فضا او وخت یو غیر معمول ترکیب ده چې د جاذبې قوې متاثر کولای شي.
اغلب اوقات ما و شما پوشیدن لباس را یک عمل بسیار ساده تلقی کرده و در مورد آن هیچ فکر نمی کنیم. ولی همین کار برای افراد مسن و معلول می تواند مشکل آفرین باشد. برای رفع این مشکل دانش آموزان بخش فیشن با استفاده از تکنولوژی راه حل را یافتند. شرح بیشتر در این گزارش.
من فکر نمی کنم مردم درک کنند که بستن یک دکمه چقدر سخت است. به یک طفل نگاه کنید، این کار را انجام دهد یک کار بسیار خسته کننده است.
پوشیدن لباس برای افراد صحتمند کار عادی روزمره محسوب می شود، ولی برای کارن که از بیماری فلج قسمی مغز رنج می برد کار دشوار است. در یک نمایشگاه در شهر نیویورک راه‌های حل احتمالی برای رفع این دشواری نشان داده شد. دانش آموزان بخش طراحی که در یک مرکز احیای توانمندی‌های افراد معلول و یک نهاد غیر انتفاعی به نام اوپن استایل لب با بیماران مسن کار کردند، این نوع پتلون‌ها را برای افراد ساختند که از ورم مفاصل و فلج قسمت‌های زیر زانو رنج می‌برند.
وقتی شما نشسته باشید، این دو تکه هادی با هم نچسبند. این به این معنی است که سنسور و سرکت شما قادر است که بسته شود و شما سیگنال میفرستید.
سنسرهایی که در تکه جا بجا شدند می توانند در مورد حرکت مریض معلومات را انتقال دهند و به آنان فرصت دهد که ریکارد پیشرفتشان را حفظ کنند. بولر امگالن، محصل مقطع دکترا، گیره های مغناطیسی را نشان داد که به طور خاص برای مشتری او آقای رابرت ساخته شده است که یک مرد مسن و معلول می باشد.
مغناطیس های در یک پوش ساخته شده توسط ماشین 3D جا به جا شده تا به ویلچر او نچسبد، ولی با هم می چسبد.
در دیزاین های دیگر وسیله های ارتباط نشان داده شد.
ما از تارهای هادی باعث خط در آستین استفاده می کنیم. منظور ما از این کار این است که وقتی شما دو طرف آستین را با هم یک جا کنید، واکنش را دریافت خواهید کرد. رنگ‌های مختلف و یا هم مقدار روشنی کافی تا مریض بتواند احساسات خود را بهتر بیان کند.
این دیزاین ها همه نشان دهنده این است که در آن افراد معلول پوشیدنی های بهتری خواهند داشت.
فرض کنیم در یک دکان خیاطی یک ماشین 3D وجود دارد. شاید آنان قوت دست شما را اندازه کنند و دکمه ای را ایجاد کنند که طرح آن را دارند و مشتریان هم لباس هایی داشته باشند که مطابق نیازهایشان قابل تغییر باشد.
آینده ای که در آن افراد نیازمند به آسانی لباسشان را پوشیده و خود را بیشتر توانمند حس خواهند کرد.
تکنولوژی نقشه برداری دیجیتال مدت طولانی می شود که ایجاد شده است، اما در این اواخر استفاده از آن در بخش تاریخ هنر آغاز شده. نهادهای مختلف مانند گیتی فاوندیشن پژوهشگران پوهنتون‌ها را کمک مالی می کند تا نرم افزارها و اپلیکیشن هایی را برای اینترنت بسازند تا کاربران با ساحات تاریخی آشنا شوند و در مورد آن تحقیق کنند. شرح بیشتر در این گزارش.
مورخان با وصل کردن تاریخ به تکنولوژی نقشه برداری دیجیتال به طور روزافزون چشمانداز تازه ای را درباره تاریخ گذشته به دست می آورد.
این تکنولوژی در واقع به شما اجازه می دهد فکر کنید مردم در این مکانها چگونه زندگی و گشت و گذار می کردند، آثار هنری چه تعاملی داشت و ارتباط میان یک دیگر آن چگونه دیده و فهمیده می شد.
انیمیشن سبادی و نقشه برداری دیجیتال به مردم اجازه می دهد در مورد مکانهای باستانی و شهرهای تاریخی بررسی و تحقیق کنند تا درک بهتر از محیط داشته باشند که این آثار هنری در آن یافت شده است.
به دلیل رفت در بخش کامپیوتر ساینس و در کامپیوترهای ساده و حتی در کامپیوترهای لپتاپ این کارها برای باستانشناسان آسان شده است.
اطلاعاتی که برای ساختن نقشه های دیجیتال استفاده می شود شامل آرشیف اطلاعات است که مانند این نقشه انکشاف شهر ریو دی جنیروی برازیل قدامت آن به صدها سال می رسد. در این پروژه که به نام تجسم املاک کوهستانی یاد می شود، پژوهشگران نقشه های دیجیتال را به نمونه های سبادی از پارک سلطنتی چین ساختند که مربوط به زمان خاندان شاهی کوینگ می شود. از نقشه های سروی و منابع تاریخی مانند کندنکاری های روی چوب و نقاشی های ریگی مربوط به قرن 18 و 19 استفاده کردند تا نشان دهند که این پارک در طول زمان چگونه تغییر کرده است. در پروژه موسوم به هیدن فلورنس از تکنولوژی واقعیت افزوده استفاده شده است تا تاریخ هنر در جای ارزیابی شود که به نام خانه انقلاب رنسانس یاد می شود. آقای جسکات میگوید که کاربران در جریان بازدید از این شهر قدیمی ایتالیایی می توانند به نقشه قرن 16 نیز نگاه کنند.
شما می توانید شواهد، مشاهدات و آثار تاریخی را در این محیط فیزیکی لایه‌بندی کنید.
از نظر من خوبی تاریخ هنر دیجیتالی این است که به ما فرصت دید از افق‌های جدید را می دهد تا به پرسش‌های کهنه جواب دهیم و پرسش‌های نو مطرح کنیم.
درک بیشتر از گذشته ممکن زمینه را برای آگاهی بیشتر در مورد آثار مساعد سازد که در حال حاضر در شهرهای امروز به نمایش گذاشته شده است.
داود دیوانه کاروان، هیله چه دیخبرانه طول مطالب موفق شوی بی، دیخبرانه پر پای که غوارم یادوانه بکرم. دیخبرانه دیخوال لپارستاس و نظرونه اولان دیزون تاست تلیف لاره. کاروان د امریکا غږ په پښتو، دری او کاروان فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. او تاسو کولی شئ د خپرونې د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه راسره شریک کړئ. هیله ده چې تل مو سره پاتې شئ. تر بیا، الله.
ریویو 360 میں. پاکستانی روپے کی قدر میں گراوٹ خسارے میں اضافہ اور برآمدات کے سیکٹر کو کیسے متاثر کر رہی ہے؟ اور کیا پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر پھر سے غیر مستحکم ہونے جا رہے ہیں؟ بات کریں گے آج کے شو میں.
باہر جو ان کے سپلائر تھے انہوں نے لٹرلی پاکستان کو مال دینا بند کر دیا.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں محمد عاطف. ویلکم ٹو دی شو. پاکستانی روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں مسلسل گر رہی ہے. آج انٹر بینک میں ڈالر 301 پاکستانی روپے کا ہو گیا جبکہ اوپن مارکیٹ میں یہ قیمت 314 روپے رہی. روپے کی قدر میں اس کمی کی کئی وجوہات ہیں جن میں کرنٹ اکاؤنٹ میں ایک بار پھر بڑھتا ہوا خسارہ بھی شامل ہے جو درآمدات میں اضافے اور برآمدات میں کمی کی وجہ سے ہے. ساتھ ہی ترسیلات زر میں کمی کی وجہ سے زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی کمی آ رہی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 18 اگست کو ختم ہونے والے کاروباری ہفتے میں 13.6 کروڑ ڈالر کم ہوئے اور بینک کے مطابق اس کی کمی کی وجہ سے ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر 13.24 کروڑ ڈالر پر آ گئے. ان وجوہات کے باعث ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر جو کم ہو رہی ہے اور انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں جو فرق آ رہا ہے اس کی وجہ سے ڈالر کی گرے مارکیٹ کے دوبارہ سر اٹھانے کا خدشہ ہے. آج ہم اپنے شو میں پاکستانی کرنسی کی قدر میں کمی کا ملک کی معیشت اور تجارت پر جو اثر پڑ رہا ہے اس کا جائزہ لیں گے. پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت 301 روپے ہے. 300 سے تجاوز کر جانے کی وجہ سے ماہرین اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ڈالر کی قیمت بڑھنے سے آنے والے دنوں میں مہنگائی میں اضافہ ہوگا. روپے کی قدر کم ہونے سے عوام کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جانتے ہیں محمد ثاقب کی اس رپورٹ میں.
یہ خبر تو آپ نے سن ہی لی ہوگی کہ پاکستان میں ڈالر کی قیمت 300 روپے تک جا پہنچی ہے. لیکن پاکستان کی کرنسی ہے روپیہ اور ڈالر رہی امریکہ کی کرنسی. تو ڈالر 200 روپے کا ہو یا 300 کا, ہماری زندگی پر کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے. وہ کیسے, آئیے جانتے ہیں. ہم اور آپ جن گاڑیوں یا موٹر سائیکلز پر سفر کرتے ہیں یا پھر جن ٹرکوں, جہازوں, ریل گاڑیوں کے ذریعے لوگوں کی آمد و رفت یا سامان کی ترسیل ہوتی ہے, یہ سب ڈیزل یا پیٹرول پر چلتی ہیں. اور پاکستان اپنی ضرورت کے ایندھن کا بہت بڑا حصہ درآمد کرتا ہے اور اس کی ادائیگی روپے میں نہیں بلکہ ڈالرز میں کرنی پڑتی ہے. صرف جولائی ہی کے اعداد و شمار لے لیں تو پاکستان نے 79 کروڑ ڈالر کا تیل امپورٹ کیا ہے. اب آپ خود سوچیں, جب گندم, چینی یا حتیٰ کہ دودھ بھی آپ کے گھر پہنچے گا تو پیٹرول ڈیزل مہنگا ہونے سے ان کی قیمت میں بھی تو فرق پڑے گا. اسی طرح ہمارے بجلی پیدا کرنے والے کارخانے امپورٹڈ کول سے چلتے ہیں یا پھر انہیں ایل این جی درکار ہوتی ہے, تو جناب یہ بھی ہم درآمد کرتے ہیں. اور باہر ممالک والے ہماری حکومت کو یہ ڈالر میں بیچتے ہیں اور پھر ہماری حکومت اس سے بجلی تیار کر کے روپوں میں بیچتی ہے. تو جب جب ڈالر کی قیمت بڑھے گی اسی رفتار سے آپ کے بجلی کا بل بھی بڑھے گا. اچھا, جب آپ عمرے, حج کی ادائیگی یا کسی دوسرے ملک میں روزگار یا تعلیم کے لیے جاتے ہیں تو کیا آپ وہاں روپے لے کر جاتے ہیں؟ نہیں, ہم منی ایکسچینجز کو روپے دے کر ان کے بدلے ریال, درہم یا ڈالر ہی تو خریدتے ہیں. تو معاشیات کا اصول ہے کہ جس چیز کی طلب بڑھتی ہے اس کی قیمت بھی بڑھتی ہے. یعنی ڈالر اور دیگر کرنسیوں کی طلب بڑھے گی تو ان کی قیمت بھی بڑھے گی اور روپے کی قدر میں کمی واقع ہوگی. ہمارے ملک میں ٹیکسٹائل انڈسٹری سب سے زیادہ مال باہر بھیج کر ڈالر کماتی ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کپڑے کی تیاری کے لیے استعمال ہونے والی مشینیں ہوں یا کیمیکلز سب امپورٹ ہوتے ہیں. حتیٰ کہ پاکستان اب تو کاٹن بھی امپورٹ کرتا ہے اور صرف جولائی ہی کے مہینے میں ہم نے 24 کروڑ ڈالر سے زائد کی کاٹن خریدی ہے, ڈالر میں, جی ہاں روپوں میں نہیں. اچھا, ایک ایگزامپل اور. پاکستان دنیا کے ان 10-12 ممالک میں شامل ہے جو سب سے زیادہ اسلحہ امپورٹ کرتے ہیں. عالمی اداروں کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے لاسٹ ایئر 1.56 ارب ڈالر کا فوجی سامان امپورٹ کیا تھا. سو اگر ہم ڈالر زیادہ خرچ کریں گے اور اس کے مقابلے میں کمائیں گے کم, تو سادہ سی بات ہے کہ ڈالر مہنگا ہوگا اور روپیہ کمزور, اور نتیجے کے طور پر ہم اور آپ جیسے دیگر پاکستانی مہنگی اشیاء ضرورت خریدنے پر ہی مجبور رہیں گے.
محمد ثاقب نے بتایا کہ کیسے ڈالر زیادہ خرچ ہو رہا ہے اور آ کم رہا ہے. پاکستان کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو بیلنس ہے جو بگڑتا جا رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے, لیکن پہلے ڈالر کے انٹر بینک ریٹ اور اوپن مارکیٹ میں کے ریٹ میں فرق کیوں ہوتا ہے اس پر بات کرتے ہیں, اور اس فرق کی وجہ سے ڈالر کی قیمت پر کیا اثر پڑتا ہے. اس بارے میں بات کی ہمارے ساتھی اسد اللہ خالد نے سابق مشیر خزانہ مزمل اسلم سے.
پہلے تو فائنانس منسٹر ہوتا تھا, وہ اسٹیٹ بینک کو باس ہوتا تھا, اب وہ انڈیپینڈنٹ ہو چکا ہے. وہاں ایک الگ مسئلہ چل رہا ہے. ابھی آپ جولائی کے مہینے کی ریمیٹنس دیکھیں, صرف 2 ارب ڈالر. 2021 میں یہی جولائی میں 2.7 ارب ڈالر تھا. تو
زمیل ایک چیز اسی میں سے لائیڈ آپ ایک چیز اگر سمجھا سکیں, یہ جو دونوں ایکسچینج ریٹس کا ڈفرینس ہے, ایک جو اوپن مارکیٹ کا اور جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے یا انٹر بینک کا جو ریٹ آتا ہے, یہ اتنا ڈفرینٹ کیوں رہتا ہے؟ اب تو اسٹیٹ بینک اٹانومس ہے.
دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان میں نا اس وقت 4 ایکسچینج ریٹ ہو گئے اور کچھ پالیسی انکنسسٹینسی اور پالیسی فلا اور پالیسی ہرڈلس, یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ٹریڈ جو ہے نا وہ شفٹ ہو گئی فرام فارمل سیکٹر ٹو انفارمل سیکٹر. پچھلے سال جب امپورٹ پہ پابندیاں لگی, لوگوں کے مال پورٹ پہ آئے, مال نہیں چھوٹے, ابھی تک لوگ کمپلین کر رہے ہیں, تو لوگوں کو بہت نقصان ہوا اور باہر جو ان کے سپلائر تھے انہوں نے لٹرلی پاکستان کو مال دینا بند کر دیا. تو اب آپ کے سامنے شہباز شریف کتنی دفعہ بول چکے ہیں, اسحاق ڈار بول چکے ہیں کہ پاکستان میں اسمگلنگ ہو رہی ہے بہت. اب وہ اسمگلنگ کے لیے بھی ڈالر کوئی آسمان سے تو نہیں آنا نا, وہ آپ کو سسٹم سے ہی نکالنا ہے. اب وہ انفارمل سسٹم میں اس کی ڈیمانڈ آنا شروع ہو گئی جس کی وجہ سے اوپن مارکیٹ کا ریٹ کچھ اور ہو گیا. اچھا ہوا یہ کہ جب امپورٹ کی پابندیاں ہوئیں تو ملک میں جو ایک چیزوں کی قیمتیں بہت بڑھ گئی, تو جن کا ہاتھ پڑتا تھا یا جن کا مال وایا بارڈر آ رہا ہے یا اسمگلنگ کے تھرو آ رہا ہے, ان کو بڑے پروفٹ جسے کہتے ہیں نا ایگزوبرنٹ پروفٹس ہو رہے ہیں, ونڈ فال ہو رہے ہیں, تو ان کو کوئی بھی ایکسچینج ریٹ سوٹ کرتا ہے, یعنی 10 روپے 15 روپے 20 روپے مہنگا بھی لے لیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں بس پیمنٹ ہو میرا مال پہنچ جائے کیونکہ یہاں پروفٹس بہت زیادہ ہیں. چھوٹی سی مثال آپ کو ایک آئٹم کی دے دیتا ہوں صرف. $1800 جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی گھی کی پام آئل کی قیمت تھی اور پاکستان میں جو ہے ₹400 لیٹر بکتا تھا, اب یہ $800 تک بھی گیا, آج کل تو $1000 ہے, $800 ہو گیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں, لیکن پاکستان میں تیل کم ہونے کی بجائے ₹650 لیٹر بک رہا تھا پام آئل. تو جس کے پاس انوینٹری ہاتھ میں آ گئی اس کو اتنا پروفٹ 50% پروفٹ, تو وہ 5-10 روپے میں اگر فالتو بھی دے رہا تھا اس کو کوئی فرق نہیں پڑا. اس کی وجہ سے کیا ہوا, آپ کی ایکسچینج مارکیٹ ڈسٹارٹ ہو گئی. جب ایکسچینج مارکیٹ ڈسٹارٹ ہو گئی تو آپ کا انٹر بینک مارکیٹ اور اوپن مارکیٹ کا ایک بہت بڑا فرق چل رہا ہے اور وہ تھرو آؤٹ چل رہا ہے.
اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. شبر صاحب, آپ نے مزمل اسلم کو بھی سنا, انہوں نے جو وجوہات بتائیں, پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا یہ وجوہات درست ہیں اور یہ ان ڈاکیومینٹڈ کہہ لیجئے یا اسمگل کی جو امپورٹ ہے پاکستان میں, اسمگلنگ کے ذریعے آنے والا جو سامان ہے اس کی جو امپورٹ ہے, یہ کس قدر ذمہ دار ہے ڈالر کی شارٹیج یا یہ جو انٹر بینک ریٹ اور اوپن مارکیٹ ریٹ کا ڈفرینس ہے اس کے لیے؟
یہ بات درست ہے کہ پاکستان کی اکنامی کا ایک بہت بڑا حصہ ان ڈاکومنٹڈ ہے اور اس ان ڈاکومنٹڈ اکنامی کو بھی فائنینس کرنا ہوتا ہے. تو جو ان ڈاکومنٹڈ اکنامی فائنینس ہوتی ہے وہ ڈالر بازار سے لیتے ہیں وہ لوگ, اور وہ ڈالر بازار سے لے کر اس کو سیٹلمنٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بنیاد کے اوپر یہ سب کچھ ڈیفرنشیل ان دا ٹو ریٹس آتا رہتا ہے. اس میں ایک چیز کا ذکر انہوں کو کرنا بھول گئے, وہ ہے حوالے کا سلسلہ. اس میں حوالے کا سلسلہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں کبھی ڈالر کی وہ فزیکل موومنٹ نہیں ہوتی مگر سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے کرنسیز کی. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں افیکٹولی دو پیرلل فورن ایکسچینج مارکیٹس چل رہی ہوتی ہیں, اور یہ جو مارکیٹ آپ کو نظر آتی ہے یہ ایکچولی دو نہیں ہے بلکہ آپ اس کو تین کہیں گے. ایک مارکیٹ انٹر بینک ہوتی ہے, ایک اوپن مارکیٹ ہوتی ہے, اور ایک حوالہ مارکیٹ بھی ہوتی ہے. اور کیونکہ یہ حوالہ مارکیٹ پاکستان میں بیکاز آف شارٹیج آف کرنسی یہ ایشو چلتا رہتا ہے, اور یہ مطلب یہ ایک ریئلٹی ہے. مگر جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں, یہ ساری پریشانیاں اس لیے آتی ہیں اور آ رہی ہیں کہ پاکستان کے پاس ایک پرینیل شارٹیج آف ڈالر ہے اگینسٹ دی انفلو آف ڈالر. مطلب پاکستان ہمیشہ سے, آج کل بھی اور بہت عرصے سے, پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ہے وہ بیلنس نہیں ہو رہا ہے, اور پاکستان دن بہ دن ڈالر کی شارٹیج کی وجہ سے ڈیفالٹ کی طرف آگے بڑھ رہا ہے.
رائٹ شبر صاحب، یہ جو وجوہات آپ نے بتائی ہیں، یہ وجوہات ہیں اور ظاہری بات ہے ان کے جو سولوشنز ہیں وہ لانگ ٹرم ہیں، ڈالر کا انفلو بڑھانے کے لیے ایکسپورٹس بڑھانی پڑیں گی، لیکن کچھ سولوشنز ایسے بھی ہیں جو کہ شارٹ ٹرم ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ایک ڈالر مافیا ہے، جیسے آپ عام لوگوں کی رائے جاننے کی کوشش کریں یا ایکسپرٹ سے بھی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے ڈالر اسمگل بھی ہوتا ہے دوسرے ملکوں کو، اس کے ساتھ ساتھ اس کی ہورڈنگ بھی ہوتی ہے، تو یہ جو مافیا ہے اس سے آپ کے خیال میں کیسے نمٹا جا سکتا ہے، پالیسی لیول پہ کیا کیا جانا چاہیے؟
دیکھیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈالر کی پاکستان سے اسمگلنگ ہوتی ہے، وہ تو کافی حد تک اب چیک کر لی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے فزیکل ڈالر کی جو اس کی انفلو الاؤ کر دی ہے، کیونکہ وہ اسمگلنگ جو ہوتی ڈالر کی ہو رہی تھی وہ افغانستان کے تھرو ہو رہی تھی، مگر میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں وہ مسئلہ ڈالر کی اسمگلنگ کا نہیں ہے، مسئلہ جو ہے وہ بنیادی ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیمانڈ فار ڈالر ہے وہ کنسسٹنٹلی زیادہ ہے اور ہمارے پاس سپلائی آف ڈالر کم ہے، تو وہ مارکیٹ کی ڈسکریپنسی کریٹ کرتا رہتا ہے۔ تو آپ لوگ یہ جو بات کرتے ہیں کہ آپ اس کو کریں، آپ کبھی یہ بات نہیں کرتے کہ ہم اپنی ریکوائرمنٹ کیسے کم کریں، مطلب میں نے بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں آپ سڑک پر آ جائیں، آپ کو بے شمار گاڑیاں نظر آتی ہیں، بڑی بڑی ٹوئن کیمپ جس کے اندر چھ پیچھے گارڈ بیٹھے ہیں اور ایک آدمی کے لیے پانچ بندوق والے بیٹھے ہیں، آپ ان گاڑیوں کو سڑک سے اٹھائیں، آپ پاکستان میں یہ آرٹیفیشل مینس کریٹ نہیں کریں کہ آپ بندوں کو پکڑ لیں کہ ڈالر اسمگل نہیں کریں، آپ پاکستان کی ڈالر کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو کم کریں، اور ڈالر کی ڈیمانڈ کا سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ پیٹرولیم کی ڈیمانڈ ہے، سب سے بڑا ہمارا جو خرچہ ہو رہا ہے وہ پیٹرولیم پر ہو رہا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر ہم جس میں ہم پیسے پیٹرول ضائع کر رہے ہیں، ضائع کا مطلب یہ ہے اس ملک کے اندر آپ اگر کسی پوش لوکیلٹی میں چلے جائیں تو آپ کو کوئی چھوٹی گاڑی نظر ہی نہیں آتی، یہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا، پاکستانی بنیادی طور پر عیاش پسند ہو گئے ہیں، عیش پسند ہو گئے ہیں، اور پاکستان کا امیر طبقہ کسی قسم کی قربانی تیار
آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو لوکل مینوفیکچرنگ کی طرف پاکستان کو موو ہونا ہوگا تاکہ ڈالر کی جو کھپت ہے اس کو کم کیا جا سکے، امپورٹ بیسڈ اکانومی سے ہمیں تھوڑا پیچھے ہٹنا ہوگا، پیٹرولیم مصنوعات کو بھی کنٹرول کرنا ہوگا، بالکل اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں عابد سلہری صاحب بھی، عابد صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس، کیا آئی ایم ایف کی قسط کا اثر اب ختم ہو رہا ہے اسی لیے ڈالر ایک بار پھر قابو سے باہر ہے، اور پاکستان کے پاس اس وقت آپشنز کیا ہیں مزید انفلو کے لیے؟
جی شکریہ، بہت سے فیکٹرز تو آپ نے ڈسکس کر لیے، میرا خیال ہے کہ اس وقت ایک جو امپورٹنٹ فیکٹر جو انسرٹینٹی کریٹ کر رہا ہے وہ پولیٹیکل امبیگوٹی ہے، الیکشنز کے بارے میں وہ پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے، ہمارا یہ خیال تھا کہ جب ایک دفعہ یہ اسمبلیوں کی مدت ختم ہوتی ہے تو بہت کلیئر ہو جائے گا الیکشن کب ہونے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نظام زندگی رواں دواں رہے گا، لیکن ہم نے دیکھا جو ادارہ جاتی لڑائی اس وقت چل رہی ہے ایوان صدر میں اور الیکشن کمیشن میں، اس کی وجہ سے ایک دفعہ پھر سے پیچیدگیاں اور غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی، اور اس غیر یقینی صورتحال میں دو اس کے نیگیٹو امپیکٹس ہو رہے ہیں، ایک امپیکٹ تو اس کا یہ ہو رہا ہے کہ ایک پینک بائنگ اور پینک ہولڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، تو روزانہ جب صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ ڈالر جو ہے اس کا ریٹ بڑھ رہا ہے تو لوگ جو ہیں انہوں نے ڈالرائزیشن کرنی شروع کر دی ہے، اور اس میں ایک نمایاں وجہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی ہے کہ وہ جو 1.25% سے زیادہ فرق نہیں رہ سکتا انٹر بینک ریٹ میں اور اوپن مارکیٹ ریٹ میں، تو اب انٹر بینک ریٹ جو ہے وہ اوپن مارکیٹ ریٹ کو چیز کر رہا ہے، تو یہ سارے فیکٹر ابھی جو شبر زیدی صاحب فرما رہے تھے اس کی وجہ سے چونکہ اوپن مارکیٹ میں ریٹ بڑھتا ہے اور انٹر بینک کو اس کو کیچ کرنا ہے تو انٹر بینک میں بھی ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ ایک وشیس سائیکل ہے جس میں کہ اس وقت لگ رہا ہے کہ اکانومی پھنسی ہوئی ہے، اور
عابد صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کی یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے پاکستان میں جو اس وقت ایک انسرٹینٹی نظر آ رہی ہے بزنسز میں، منی مارکیٹس میں اور باقی اوور آل جو سچویشن ہے اس میں، تو یہ معاشی اور عدالتی بحران بھی جاری ہیں، سیاسی سمت کا کوئی اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ وہ کس طرف جائے گی، اس صورتحال میں کیا دوست ملک یا دیگر ملٹی لیٹرل ذرائع سے پاکستان کو فنڈز مل سکتے ہیں؟
دیکھیے دوست ممالک اگر ہم پچھلے سال ڈیڑھ سال میں دیکھیں تو دوست ممالک بھی اسی وجہ سے ہمیں ہیلپ نہیں کر پا رہے تھے, کیونکہ ان کو نہیں پتا کہ آگے آنے والے چار پانچ مہینوں میں کس سے وہ بات چیت کر رہے ہوں گے. اور یہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی جو ایک اقتدار کی جنگ تھی اس میں بھی یہی ایک موجب بنا. اور اب بھی دوست ممالک جو ہیں وہ, یعنی اگر ان کو یہ کلیئرٹی نہیں کہ مارچ کے بعد وہ کس سے بات کر رہے ہوں گے, کیا وہ یہی سیٹ اپ ہوگا, کیا کوئی نیا سیٹ اپ آئے گا, کیا وہ منتخب حکومت ہوگی, تو دوست ممالک بھی ویٹ اینڈ سی میں مبتلا رہیں گے. اور اس کے علاوہ بھی دوست ممالک کو بھی اگر آپ دیکھیں تو چائنا فار ایگزامپل, اس کی اپنی ایک دہائیوں کے بعد جو شرح نمو ہے, جو اس کی اکنامک گروتھ ہے وہ کم ہو رہی ہے, وہاں پہ ڈیفلیشن چل رہی ہے. تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اس وقت ہم جو چیز کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو جو غذائی اشیاء خرد و نوش کی جو ہولڈنگ ہے اگر اس کو ایڈمنسٹریٹو میئر پہ قابو پایا جائے اور اس مہنگائی پہ قابو پا سکے, اور دوسرا جو ہے اگر ہم سیاسی منظر نامہ واضح کر دیں جو بھی ہے اس کو ایک کلیئرٹی آ جائے تو شاید آپ کی معیشت جو ہے اس میں بھی تھوڑا سا کچھ آپ کو سرٹینٹی نظر آنا شروع ہو جائے گی.
رائٹ شبر زیدی صاحب, یہ جس طرح ابھی عابد صاحب نے کہا کہ انسرٹینٹی ایک بہت بڑی ریزن ہے, اور پارٹنرز جو بھی ہیں چاہے وہ ملٹی لیٹرل پارٹنرز ہیں چاہے وہ فرینڈلی کنٹریز ہیں, وہ اسی صورت میں پاکستان کے ساتھ تعاون کریں گے جب تک ہم یہ سمت کا تعین نہیں کر دیتے کہ کیا یہ سیٹ اپ جو ابھی بنا ہے کیا یہی ایکسٹینڈ ہوتا جائے گا یا پھر 90 دن یا 5 ماہ یا 6 ماہ میں الیکشن ہوں گے. آپ کے خیال میں کیا سوچ رہے ہیں اس وقت انٹرنیشنل پارٹنرز, اور اگر ان دونوں میں سے صورتحال دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت بھی طے ہو جاتی ہے اور اس پر آگے بڑھا جاتا ہے تو کیا یہ فائنینشل ایشوز ٹیکل کیے جا سکیں گے؟
میرا آنسر اس پہ نیگیٹو میں ہے. میں کبھی بھی ایسی کسی چیز پہ ایگری نہیں کر سکتا جو دوسروں کی خواہشات پر ہو. میرے لیے کوئی چیز دوست ملک اور کوئی چیز ملٹی لیٹرل ایکٹ کے نام کی نہیں ہو سکتی. جب تک آپ اپنا گھر صحیح نہیں کریں گے یہ سب باتیں بیکار کی باتیں ہیں. سملرلی پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی میرے حساب سے ایک بیکار کی بات ہے. پاکستان کی جو آج معاشی حالات ہے, اگر آپ پولیٹیکل گورنمنٹ جتنی مرضی اسٹرانگ لے آئیں, پاکستان کی معاشی حالات اس اسٹرکچر میں صحیح ہونے والے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پاکستان کی کسی سچویشن سے مایوس ہوں. میں جو سمجھتا ہوں کہ ہم یہ بات کر کے کہ دوست ملک کیا دے رہے ہیں اور ملٹی لیٹرل کیا دے رہے ہیں, وہ ہم نے یہ بھیک بنگا والا جو سسٹم بنایا ہوا ہے اور اپنے آپ کو صحیح نہیں کرتے. میں ان تمام چیزوں سے اسٹرانگلی ڈس ایگری کرتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ریاست کو اب دوبارہ اپنے آپ کو یہ جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ وہ ریاست صحیح ریاست چلنے کے قابل ہے یا نہیں. کوئی بھی ریاست اپنے دوست ملکوں کے چیزوں پر نہیں چل سکتی. یہ اس طرح کی ریاستیں ناکام ہوتے کرتی ہیں. اگر مجھے اس کو بنانے میں 5 سال بھی لگیں تو میں 10 سال بھی لگیں, 20 سال بھی لگیں, میں اس کو بنانے کے لیے تیار ہوں, مگر میں ملٹی لیٹرل کے سپورٹ کو لے سکتا ہوں, صرف آئی سی یو کے تک لے سکتا ہوں. مگر اگر مجھے یہ سمجھتا ہے کوئی آدمی کہ سعودی عرب یا امریکہ یا اس طرح کے لوگوں کے ساتھ مل کے وہ مجھے کوئی سانس لینے کے لیے آکسیجن سلینڈر دے دیں گے اور میں زندہ ہو جاؤں گا, تو یہ پاکستانیوں کی غلط فہمی ہے.
آپ ایک مرتبہ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ ہیز ٹو بی فکسڈ فرام ود ان, باہر کے ملکوں سے جو امداد آتی ہے اس پر فوکس کرنے کے بجائے اپنے نظام کو درست کرنا ہوگا.
آپ بھی جو ہے نا, مطلب آپ لوگ بھی اس کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں نا اصلی ایشو کو. اصلی ایشو یہ نہیں ہے کہ ملٹی سپورٹ آ گئی یا دوست ملک کیا ہوتا ہے, کس نے پیسے دیے ہمیں, ٹیفرڈ پہ وہ ہمیں آئل دیتے ہیں, مہنگا ہمیں آئل دیتے ہیں. آپ آرٹیکل پڑھ لیں میرا کل سے پتا, مہنگا ہمیں وہ آئل دے رہے ہیں, اگر اس کے بدلے ہمیں 2-4 بلین ڈالر دے. تو اس سے دیکھیں یہ ساری چیزیں پاکستانیوں کو لال بتی دکھانے کے برابر ہیں. پہلے پاکستان کی ریاست کو یہ فیصلہ کرنا کہ یہ ریاست اکنامیکلی وائبل ہے. اگر یہ ریاست اکنامیکلی وائبل ہے تو یہ ریاست باقی
بالکل. شبیر صاحب اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. I want to come to exports.
یہ باتیں کر کے کہ پولیٹیکل سسٹم آ جائے گا, الیکشن کل ہو جائیں گے,
چلیے ہم اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اینڈ ویل ٹاک اباؤٹ ایکسپورٹس. رواں مالی سال کے پہلے مہینے میں اب تک کے جو نمبرز ہیں ان کے مطابق ٹیکسٹائل کے علاوہ ملکی برآمدات گزشتہ سال کے 12.46 ارب ڈالر کے مقابلے میں 9.87% کم ہو کر 11.23 ارب ڈالر رہ گئی ہیں. جولائی میں چمڑے کی مصنوعات کی برآمدات میں گزشتہ سال جولائی کے مقابلے میں 10.98% کمی آئی. خام چمڑے کی برآمدات میں بھی 41.08% کمی دیکھی گئی. اسی ماہ میں زیورات کی برآمدات میں 26.19% کمی ہوئی اور جواہرات کی برآمدات میں 54.16% کی منفی نمو ہوئی ہے. ایک سال پہلے کے مقابلے میں جولائی میں چاول کی برآمد میں 31.65% کمی واقع ہوئی ہے. اس کے علاوہ جراحی کے آلات، کھیلوں کے سامان اور جوتوں کی انڈسٹری کی برآمدات میں بھی کمی آئی ہے، جبکہ جولائی میں پاکستان کی کل برآمدات 4.2 ارب ڈالر رہی جو جون میں 3.2 ارب ڈالر تھی. عابد سلیری صاحب، کیا ایکسپورٹس میں کمی اور امپورٹس میں یہ اضافہ اتنا بڑا ہے کہ اس سے جو فورن ریزروز کی مارکیٹ ہے وہ ڈی سٹیبل ہو رہی ہے اور ڈالر کی قیمت یکدم بڑھنا شروع ہو جائے؟
دیکھیے، پہلے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ایکسپورٹس میں کمی کیوں آ رہی ہے، اور بہت سادہ چیز ہے کہ اس وقت ہم اپنی کمپیٹیٹیونیس جو ہے وہ لوز کر رہے ہیں. انرجی کے جو ٹیرف ہیں، بجلی کے، گیس کے، ڈیزل کے، پیٹرول کے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن کو بڑھاتی ہیں. قوت جو پیداواری لاگت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. اس سے اسی طرح سے جو روپے کی قدر میں کمی آتی ہے، ظاہر ہے کہ اگین اسپیشلی اگر آپ کا امپورٹڈ را مٹیریل ہے تو وہ مہنگا ہو جائے گا. پچھلا جب تک اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ شروع نہیں ہوا تھا تب تک جو امپورٹس پہ قدغن لگے تھے اس میں وہ چیزیں بھی امپورٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی جو کہ را مٹیریل کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کے مینوفیکچرنگ، خواہ وہ مقامی کنزمپشن کے لیے ہے یا وہ ایکسپورٹ کے لیے ہے، تو مینوفیکچرنگ کو تو ان ساری چیزوں نے افیکٹ کیا. جو درآمدات میں ہم دیکھ رہے ہیں اضافہ، وہ اگین چونکہ جو ایک بیک لاگ تھا وہ جو اب کلیئر ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، تو ظاہر ہے کہ آپ کو جو درآمدات کے نمبر ہیں وہ ان میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آئندہ چند ماہ کے بعد یہ بیک لاگ جب ختم ہوتا ہے تو درآمدات تھوڑی سی اس میں جو ہے وہ سلو ہوں گی، چونکہ لوگوں کے پاس یہاں پہ اب قوت خرید جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، ایک تو انفلیشن کی وجہ سے، دوسرا ڈپریسیشن کی وجہ سے. تو ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ ملک کے اندر بھی مختلف آٹو پلانٹس جو ہیں انہوں نے اپنی پروڈکشن جو ہے وہ بند کر رکھی ہے، ہالٹ کر دیتے ہیں جو بھی بڑے کار میکرز ہیں. ایون موٹر سائیکل بنانے والے پلانٹس جو تھے انہوں نے اپنی اسمبلی لائن بند کر دی کیونکہ گاہک جو ہے وہ آگے نہیں تھے. تو یہ ایک جو ریسیشنری ٹرینڈ ہے وہ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ بدقسمتی سے پاکستان اس وقت اس میں سے گزر رہا ہے، اور اس میں ایکسپورٹ بڑھانا جو ہے وہ مشکل ہوتا چلا جائے گا.
اور اسی پہ ایکسپورٹ بڑھانے کی ہی میں دوبارہ بات کرنا چاہتا ہوں. شبر صاحب، بالکل آخری ایک منٹ ہے ہمارے پاس، یہ فرمائیے کہ اگر یہی حالات رہے جس میں بجلی اور گیس کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں، متواتر بڑھ رہی ہیں، تو کاروباروں کا مستقبل کیا ہوگا؟ اور ایکسپورٹس کاروباروں سے جڑی ہوئی ہیں، انڈسٹری سے جڑی ہوئی ہے.
دیکھیے، پاکستان کے جو آج حالات ہیں اس میں 22% انٹرسٹ کے ساتھ اور جو جس کائنڈ کی ہمارے پاس اس وقت گورننس ہے تو اس میں کاروبار تو اسٹرانگلی سفر کر رہے ہیں اور ایکسپورٹ نیچرلی سفر کرے گی. تو میں دوبارہ آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں، یہ جو کلیکٹیو میجر کی بات کر رہے ہیں، یہ پیچ واقعی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پاکستان کی ریاست کو اس طرح سے بچایا نہیں جا سکتا. وی نیڈ سرجری وچ وی ہیو بین ڈیلینگ فار ویری لانگ ٹائم.
ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شبر زیدی صاحب، بہت شکریہ عابد سلیری صاحب. آپ بھی آخری 30 سیکنڈ میں اگر ہمیں بتا سکیں کہ اگر ٹیرف جو انرجی ٹیرف ہے اس کو فکس نہ کیا گیا تو اس کا کیا اثر ہوگا اوور آل اکانومی اور ایکسپورٹس پر؟
دیکھیں، اس وقت چونکہ اگر آپ اس کو فکس نہیں کریں گے تو سرکولر جو ڈیٹ ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، آئی ایم ایف کا پروگرام خطرے میں پڑ جائے گا، اور پاکستان خدا نخواستہ اگین دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ جائے گا. تو آج دو کہ یہ اس وقت امپیکٹ پڑ رہا ہے، لیکن ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام کو دیکھنا ہے. اسی حکومت نے یہ پروگرام مکمل کر کے اگلا پروگرام بھی جو ہے پارٹ میں نیگوشیٹ کرنا ہے.
بہت شکریہ عابد سلیری صاحب، بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. محمد عاطف کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.